ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره ز داود خټک در سره يم او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوه اوږد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبی په حواله سره دی، سین بیبی سوکتا، او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال رادیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1928 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکې تلیبا. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور و، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دویم میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمرا سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی. او څلورم ملمرا سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسین یوسف سید دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی ویم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زهر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبی چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبی دنیا کې چې کوم دی د سین بیبی په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنا، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتګار تحریک چې په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د یو سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکې خصوصي طور کزه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د هغه د راوي خول په شعوري توګه چې کومي نو حسې کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنان لیکوالان وي، الفت بیگم درد او داسې سین بیبی چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکی مخفي صاحب او عدل اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډېر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبی سره دی، نو سین بیبی هغه لیکواله او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زفلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چلی، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چلی، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پای کې سین بی بی هم دا چې د شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی، او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی، نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بی بی دی. سین بی بی کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو د پاره، نو هغه به د پښتون مجلې ټایټل باندې بچا پیدل، او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چاپېدل. کومنګ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینو د تازه شوچ بوستان د وطن، یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن، چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو، خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم، که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبې من تخکاری. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه موږ ته د سین بی بی د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسول دی. نو په پښتو ادب کې کمنګ ګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثری خدماتو کې او په نظم خدماتو کې، یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو، نو پاغه کې یو سین بی بی هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت، نو د هغه ځانګړي دغه داری خصوصیت دادی چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا.
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته، سندره اورو بیا راځو.
زڑپ سرویش تلیم ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے تھڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے دچان وے اشناز چکول میں ساو سر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونے پہ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ماته ستا پروگرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي نور البشر نوی صاحب د سیده بشرا بیگم د شاعری حال اوریدونکو ته تیر کړی
سیدہ بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکوال ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره خپل وطن دپاره یو سوچ یو فکر و نو هغه سوچ او فکر د سین بیبی په ذهن کې هم او هغې نه شو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نه شو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نه شي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلا بند ساتلی شي خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی نو سین بیبی هم د دغې انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نه شو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي خو هغې بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دی دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتی نه شي
جی اوریدونکو د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو واوریدا د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پاملرنه شوې؟
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم دا اوم د موږ د کلي واده کاکا صاحب وو او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل وو چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشوم وو چې د هغه سره په ژوند غلو او شو د لیک لوست سره لارې عالم سره وو نو دې لپاره هغه پړونډي دل چې ما کله لیدلی دا نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه نو په هغه کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوی دي. ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سے چاپ شوی دي او دغه چې دی بشرا بیگم په دې وس پسین بیبی باندې بیا مشهور شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي. لومړی دور چې دا دی مئی 1928 نوالې تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش دا میاشتې د ودارې سالا او بیا په هغه باندې پابندي ولګېدا. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی ده دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي دا میاشتې د ودا دویم دور. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شو او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1931 پورې وا او دا ځل به میاشتې درې راوتې او څلورم اخیری دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغه کې شروع شو او په لسم اگست 1935 باندې اخیری ګڼه راوتی دا ځل دا به یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خوځو لیکل شوی دي نو په هغه کې چې زور سرخې لایم هغه سیم بیبی دا د سیم بیبی عمر لیکل په کې بل چا نه دي کړي. اوډېره د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکا د احمدي بانډې هغه ورسره راغلی دا. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دي چې سړی ورته حق ایران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسيټي کې وم په کال 1983 کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو. نو ما ویل چې یاره زه دې خپله ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیم بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب په عزیز ولای کې راځي خو د سطر ډېره زیاته پابند وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ولې سیم بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. نو سیم بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیان ټول پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې سطر کولو د سطر ډېره سخت وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه هم استاد او مې رهبر و او نور هغه سخت په سطر باندې پابند وه. نو ما ته هغه انټرویو راکړی ده ما ته ویل چې راته کوشچنیر راکړه ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل د هغې جواب یې راته راکړو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پاڼي جواب یې راکړی دی خپل لیکل کړی دي. دا خو ډیره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغه کې مې ورکړی دي او زه هم چې دا چې څومره پوهېده او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما څو ملګري دي هغه د این جی او ګانو کې نو هغه ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي په 1930 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان دپاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دننه کړی وو د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړی وو. نو داسې خبرې سو کولی شي دې کړی دي نو بس یہی چکہ دا چی دے نو دا غیر اسلامی ندا او مونگا پا دے ایمان بانی پوئی گو پا مذہب بانی پوئی گو پا اسلام بانی پوئی گو خو اکم دے دروغو کم انایت تے کم دا غلے دے پختون ولی لان دے دای موٹول مر دے دینا محروم ساتی کنی نو کم مونگا چا مکرا کا نو مونگا دے اندستان دے خوزن سو گاما اڑان دیو پا دے ہر سے بانی پوئی گو دے آدادائی پا جنگ کے بامی ساخلو ہر سے بکو خود مونگا دا پابندہی لرے گئی نو دا سے کسم تا بچے خبری چی دی دا سے سوک نشی کولے
اس فرزو یوی سندر طرف تا سندر اورو بیارازو خلق پیدا دی سکھ دستر گو تور دستر گو میانس کی دینا چول می دزڑ پسرا چوچوے میرا سے غم پخندا دی تیرو ما مات شوی می دمات زرگی شیشا دا پران شوی می دستری جون کی سادا
چیمیا مسافر شونا سوان سوان اور کڑا پتا دی اور سیتا ہم زو لو مجلس سونا پزارتن وب جوڑ نشی تامی تا گل سوانیا سا اس پی دینا پتا اختر کی ضرور راشا جوڑا جوڑا کڑو تا وطن کم غماز ولار دی چی دی زما غریب یاری تن فریش دینا نصیر احمد افغان میار دی پا ہزار جبت کی شایستا دکان کبینا ما تشلی می دا مازر کی شیشا دا پرانا شلی می دستری جون کی سادا اخسی نمی در دلو خزانه دا را پریوتی ده سکون می منارا دا را پریوتی ده سکون می منارا دا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شئ د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکو
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بی بی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شیرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو د سین بی بی لیکلو افسانو کې نامراد جهانارا ډېر شهرت موندلی اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدې پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بی بی لیک او مبارزه سمره سودمنه وه
سیده بشرا بیگم یعنی سین بی بی د پښتو ادب یو داسې سپېزلې او پیاوړې نوم دی چې پولمبی زلبان دے د زنانه او لاړه په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا د دې سره سره اغي شاعری هم کولا او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو شاعری کې هم پند او نصیحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوې او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانې بالکل نه وي او د دې سین بی بی سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه با مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې بیا د هغې نه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغې مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې اغه هغه چاپ کول غوښته ماته مسوده را ولېګل د سریز لیکلو لپاره نو ما په سریزم لیکلې دا نه یم خبر چې چاپ کې دوه ته په تیاری کې ورکه شوی وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه آوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغې سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راوپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډېره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په ادبی او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغې خپل کردار لوبولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولۍ، مینې، خېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1900 شپږ پنځوسم کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خزو ستوندو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شوه. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازت غواړو. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس وخت شوه دی چې تاسو ته اغراپور دروازه لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره، نو احمد شاه عظیمی تاسو ته دا راپور دروري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اړیک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی د مونجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حساب کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې د سپسونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوه او احساس را ژوندې شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 38 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده، د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه، یو د ریاستي تور باندې په مخکې بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله من ښکاري یا وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسیده کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري 30 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 456 ژبې ویل کیږي.